وخت د شپې 9 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم شپه مو په خیر زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د عقاب پیکار په مرسته اجرا کیږي د پروګرام په دوام کې به 19 پروګرام د زهرو کاروان په ګډه سره واورو خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام دروند بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو دی د ادارې نن په خپله اکسپانه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.5 میلیونه او 2 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 80% کورنۍ د ځان مړولو لپاره پیسې یا هم خواړه په پور اخلي تمکیږي سبا دوشنبه د افغانستان په 3 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شي د پولیو فری افغانستان یا له ګوزن خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپله ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر روانې پنجشنبه به دا کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي دغه بنسټ چې د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د ګوزن په وړاندې واکسین کړي دا چې په روزګان کې ولې دا کمپاین نه عملي کیږي وضاحت نه دی ورکړل شوی په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته د ای ویټامین هم ورکول کیږي سخت کال په افغانستان کې د ګوزن 15 مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار ولایت کې دي د چین په آسیایی سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 زیات لوبغاړي برخه لري د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شامل دي چې له هواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرف شوې دي افغان لوبغاړي چې د ډیرو پام یې ځان ته اړولی په 12 څانګو کې لوبیږي په دې سیالیو کې د 15 آسیایی هیوادونو ټول ټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلابیلو سپورتي څانګو کې ګډون لري د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونو یې پرون شنبه په میرالی کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پرې شوی TTP د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې پر دغه ورځې په 2 حملو کې 15 پاکستاني پوځیان وژلي یا ټپیان کړي دي او د ناګورنو قرهباغ د بیلتون غوښتونکو مشر نن وویل چې د دې سیمې 1,60,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي له دې سره هممهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړه چې ممکن د ناګورنو قرهباغ ارمنیان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هرکلی کوي د خبرونو پای
زمو شخص له ازادي رادیو اوري د سعودي عربستان د بهرنوي چارو وزیر د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل
كما تؤكد المملكه على اهميه امن واستقرار
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایي چې نه باید د هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي
د کابل جلال آباد لار بیا په ماهی پر کې بند شوه خلک د لتبن لارې شکایت لري
ډیر لار باندې دوه توا کړی دا او په لتبن باندې 300 روپۍ کړی دا
نارونه ډیره خراب ولا موسم ډیر خطرناک
دی د نورستان د دواب د کوردور سیمه اوسیدونکو وایي 2 کاله کې چې او بن لري
چینه او چې شوې دي ساګانی هم او چې شوې دي یو سال ورو پاغه ساګي تقریبا 200 کور ټول په دې ساګي لګي او به ورته نه رسیږي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نشي فیصل بن فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتاویایمې غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا په مهال د افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکاوه په ورته وخت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو په مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وویل د افغانانو د وضعیت د شوالي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده د دې موضوع جزئیات د امید سهرمل په راپور کې واوري
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اطلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. ښاغلي فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایو چې نه باید دا هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي. موږ د ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیزو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوو. موږ د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره د بشري او اقتصادي مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د زیاتوالي غوښتونکي یو.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او د دې هیواد له خاورې به هیڅ هیواد هم ګواښ پېښ نه شي. که څه هم افغانستان څه کال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازی نه لري، خو بیا هم د بېلابېلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګډنو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو پر مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر راتنو مرسودی هم وویل د افغانانو د وضعیت د ښه والي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده.
اندونیزیا زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو د حق په ګډون په افغانستان کې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي بحث وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. د مسکو فارمټ 15 غونډه ده. لدی وړاندې په 4 غونډه کې چې تیر کال په نوومبر میاشت کې جوړه شوې و، طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې. په تیرو غونډو کې هم ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو، ترهګرۍ سره مبارزې او د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون له افغانستان سره د بشري حقونو او اقتصادي مرستو او همکارۍ په دوام ټینګار کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ټینګار کوي چې افغانستان باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. عربستان په افغانستان کې څه اندیښنه لري؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دا پوښتنه په برلین کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر څخه د دې مرکې په پیل کې کړي.
یوازې سعودي عربستان نه ده، زه فکر کوم عربي هیوادونه په مجموع کې او د سیمې هیوادونه په خاصه توګه دغه اندېښنې لري. عربي هیوادونه ډېری دوی د داعش او هغه ترهګرې ډلې نه چې په افغانستان کې شتون لري، د دې ویره دا دی چې دغه ترهګرې ډلې قوي نشي او سیمې ته او مخصوصا د دوی ګټو ته په افغانستان کې دوی تاوانونه رسوي. د دوی اندېښنې او تشویش د طالبانو سره وختونه وخت شریکې سوي دي.
اتمر صاحب، افغانستان مخکې تاسو په خپلو خبرو کې هم اشاره درلوده ورته، له افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ څومره جدي دی ستاسو په نظر؟
اول خو دا دی چې د سیمې هیوادونو ته ډېر جدي دی. اوس خو امریکایان دا خبر کوي چې افغانستان کې ترهګر ډلې ځپل شوي دي او دا نړۍ ته کوم تهدید یا ګواښ نه متوجه کوي. لیکن د سیمې هیوادونه دغه اندېښنه لري، لکه ایران لري، مثلا ازبکستان و تاجکستان لري، پاکستان لري، همداسې مخکې مونږ ورباندې خبرې وکړې سعودي عربستان او عربي هیوادونه، دوی هم دغه اندېښنې لري. هند دی مثلا د کشمیر په مسله کې دوی دغه اندېښنې لري او دوی داسې فکر کوي چې که دغه کنټرول او مهار نشي، که دا واقعا همداسې تهدید په افغانستان کې، نو مخکې د دې نه چې دا سیمه ته ګواښ متوجه کړي باید د دې چاره وشي او غمی خوړل شي.
طالبان ول نړیوالو ته دغه اندښنو پاړه په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته واضح جواب نه وړاندې کوي.
طالبان د فکری لحاظ ایدیولوژیک فکر لري. دوی ته خپل ایدیولوژي ډېر مهم دی. دوی د هیچا خبرې ته غوږ نه نیسي. خپله یوازې د ترهګري مسله نه ده، هغه غوښتنې مثلا د تعلیم په برخه کې، د ښځو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې چې خپله افغانان دوی نه لري هم دوی توجه نه کوي، ځکه د دوی دپاره همدا د دوی ایډیالوژي ډېر مهم دی. د دوی د ایډیالوژي برخلاف هر شی دوی ته ویل شي هغه دوی دپاره د منلو نه دی. یعنی دوی حاضر دي چې تر آخر خطه پورې هم په دغه برخه کې ولاړ شي، ځکه چې د دوی فکر ایډیالوژیک فکر دی.
د جرمني په برلین کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمرو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
د کابل جلال آباد لار چې د غره د شویدو له امله تیرونه بنده شوی و، له دوه ورځو پرانیستل کېدو وروسته نن بیرته بنده شوې ده. په دې لار راتلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي د لارې د تړل کېدو لومړۍ ورځ وه چې دوی د لتهبند په لاره سفر وکړ. خلک شکایت کوي چې له یوې خوا هوا توده ده او له بلې خوا د لتهبند په لار کرایه هم تر نیمایي لوړه ده چې دوی د ورکولو توان نه لري. دا چې د کابل جلال آباد لاره به کله بیرته پرانیستل شي، د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ننګرهار لار یو ځل بیا د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شوه. دا لار چې کابل ته یو مهمه صادراتي او وارداتي لاره بلل کیږي، تیره اونۍ د یک شنبه په ورځ د کابل په 3 کیلومتره کې د غر خویدنې له امله وتړل شوه، خو د طالبانو د ټولګډو چارو وزارت له لوري دوه ورځې وروسته بیرته پرانستل شوه. اوس یو ځل بیا ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر پروندې وی خبرتیا په خبرولو سره وویل چې یاد لاره د غر خویدنې له امله د جوړېدو په مخه د تګ راتګ په مخه د تیر ماخام راهیسې د وړو ترو پر مخ د څو ورځو لپاره بیرته وتړل شو، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې دا لاره به څو ورځې تړلې وي. پر یاد لاره تلونکي موټر چلوونکي شکایت کوي چې بدیل لارې اوږدې، کندو کپر دي او د مسافرو کرایه هم لوړه ده. د قدرت الله په نوم یو موټر چلوونکی چې نن سهار 2 بجې له کابله د لتهبند پر لار حرکت کړي له سرخکانو سیمې ازادي راډیو ته وویل دوی د لتهبند پر لار 4 ساعته مزل کوي، په داسې حال کې چې د عمومي لارې واټن 2 ساعته دی. نوموړی وایي دغه راز یو بل موټر چلوونکی ګل محمد هم وایي دوی ته ویل شوی دی چې لاره بنده ده، نو غواړي د لتهبند پر لاره تګ راتګ وکړي. دغه شان پر لار تلونکي مسافر هم له لوړې کرایې او اوږد واټن شکایت کوي. سلیم خان او محمد چې نن له کابل ننګرهار ته په بکسنو می موټر کې روان دي، ازادي رادیو ته ویل
خراب دا، دا چې د کابل جلال آباد عمومي لاره به کله د هر ډول موټرو د تګ راتګ په مخه پرانیستل شي، و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نظر ولرو، خو ویاندې اشرف حقشناس د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو پر لاره تلونکي موټر چلوونکي وایي دوی ته ویل شوي دي چې دا لاره به د یوې اونۍ په مخه تړل شوي وي. د غرخویدنې سیمې له پاکېدو او د سړک د ویجاړو برخو تر رغونې وروسته به بیرته پرانیستل شي. د یادونې ده چې پر دې لاره یوازې د ننګرهار خلک تګ راتګ نه کوي، بلکې د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو خلک هم پرې ځي راځي، او د بیلابیلو ولایتونو هغه مسافر هم پرې سفر کوي چې د تورخم له لارې پاکستان او له هغه غاړې بیرته افغانستان ته راځي، چې ډیری ناروغ لرونکي دي. د کابل جلال آباد لار داسې مهال تړل کیږي چې افغانستان ته له شمالي ولایتونو غځېدلې د سالنګ لویه لار هم د موټرو په مخ تر نامعلومې نیټې تړل شوې ده، او له دې امله د تیلو او ګازو بیې هم لوړې شوې دي چې د موټرو کرایه یې هم لوړه کړې او خلک ترې شکایت کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست د افغانستان د پرمختګ او لنړۍ سره د برابرۍ لپاره د عصري علوم او ټکنالوژۍ زده کړه ضروري بولي. باختر خبری آژانس تیره ورځ په یو راپور کې ویلي چې حبیب الله آغا دا خبره پرون په جوزجان ولایت کې د یو ښوونځي د نوې ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړي دي. سنا کاکړ را سره ده، له دې به نور جزئیات واورو.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په داسې حال کې د عصري علوم او ټکنالوژۍ پر زده کړې ټینګار کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په حواله خبر ورکړی چې نوموړي په جوزجان ولایت کې د یو نوي ښوونځي د پرانیستلو پر مهال وویل چې نور هیوادونه د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره آسمان ته رسیدلي، خو افغانستان وروسته پاتې دی او نشي کولی په سمه توګه پر ځمکه تګ وکړي. نوموړي د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې د محرومیت موضوع ته له اشارې پرته زیاته کړه چې زده کوونکي باید د معیاري او مسلکي زده کړو له لارې په افغانستان کې د بهرنیو متخصصینو اړتیا کمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یوه ورځ مخکې د مجاهدینو د حکومت د ولسمشر برهان الدین ربانی د وژل کېدو د کلیزې په مناسبت د ملي مقاومت شورا په مجازي غونډه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې محدودیت ته په اشارې سره ویلي، هغه کسان چې دا کوي پر نجونو د علومو زده کړه فرض نه ده، له شریعت څخه نه خبره دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي شریعت نوم باید بد نه شي او د نجونو او ښځو زده کړه فرض او ضروري ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومیت د ټولنې د پرمختګ او د افغانستان د راتلونکي پر مخ لوی ګزار بولي. وایي چې د نجونو ښوونځي دې بېرته پرانیستل شي. د اولسم ټولګي زده کوونکي زلفا محمدي ازادي راډیو ته وویل،
وخت کې یو دختر خانم به مکتب نه راځي،
کله چې یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکی نسل یې قطعاً بې سواده وي او پرمختګ نه کوي. زه له دوی څخه هیله کوم چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او د افغان نجونو وضعیت په نظر کې ونیسي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یوه فعاله دیوه پتنګ وایي، د افغانستان د پرمختګ لپاره د شعار ورکولو پر ځای باید طالب چارواکي د نجونو زده کړو ته د اجازه ورکولو له لارې پر هغه عمل وکړي.
څه وخت چې موږ تاسو نجونې ورنه محرومو د تعلیم نه، او به د څنګ سره ویایو چې ټکنالوژي او عصري زده کړې څومره مهمې دي، موږ تاسو خپل ځان د پوښتنې لاندې راولو. نو موږ شعار نه دی په کار چې دلته وویل شي چې عصري زده کړې مهمې دي یا ټکنالوژي مهمه ده. په دې باندې د افغانستان هر یو ګړی پیږي. څه شی زیات مهم دي نن ورځ چې د شوار باید په عمل باندې بدل شي؟
دا په داسې حال کې ده چې د قطر لومړي وزیر محمد ابن عبدالرحمن ابن جاسم السانی له سی این این سره په مرکه کې چې د سه شنبه په ورځ خپره شو ویلي چې د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخوند سره په خپله وروستۍ کتنه کې د قطر هیواد د بېلګې په توګه یاد کړی چې ښځې د هیواد په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینهو سره مساوي ونډه لري. د قطر لومړي وزیر زیاته کړې چې هغه د طالبانو مشر ته ویلي چې که افغانستان وغواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي، دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاری حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار کولی شي. طالب چارواکو ته لیدا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې وروستیو کې ویلي هر کله چې زمینه برابره شي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته به د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له خپلې بیا ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړې. په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو او سنګرتونونو کې د هغوی پر کار بندیز ولګوه. همداشان د طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي چې تفریحي ځایونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو ته ولاړ شي او یا هم له محرم پرته لرې واټن سفر وکړي.
د ارمنستان صدر اعظم وایي هیواد یې له لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ څخه د خلکو د منلو لپاره غېږ پرانیستې ده. د نړۍ څو مشرانو د نګورنو قرباخ په باب چې تېره اونۍ پکې بیا شخړې پیل شوې تازه څرګندونې کړې دي. د شخړو له پیل سره له دې لانجمنې سیمې د خلکو د ایستلو او بې وسطې کولو هڅې دوام لري. تفصیل یې واورئ.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن خپل ملت ته په وینا کې ویلي په بیلتون پالا سیمه ناګورنو قرباخ کې د آذربایجان او د روسیې سولاسات ځواکونه په خټه د ارمنانو د خوندیتوب مسؤلیت لري. نیکول پاشینیان ویلي هیواد د اړتیا تر حده له ناګورنو قرباخ څخه ارمنستان ته د خلکو د منلو لپاره غېږه خلاصه کړې ده. د ارمنستان صدر اعظم خپل د 2 میلیون وګړو هیواد ته په وینا کې د روسیې او په سیمه کې د مسکو په مشرۍ د هڅو په باب کنایه ډوله خبرې کړې دي. نیکول پاشینیان ویلي په وروستیو کلونو کې پر ارمنستان د آذربایجان حملو ثابته کړه هغه بهرني سیستمونه چې پکې دخیل یو د دولت ګټو او د ارمنستان امن ته ګټور نه و. د ارمنستان صدر اعظم پاشینیان او د ارمنستان زیات وګړي پر روسیا انتقاد لري چې سوله ساتي ځواکونه نه دتونېدلي په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې په خټه ارمنان خوندي کړي. له لسیزو راهیسې دغه سیمه د پخواني شوروي اتحاد د مخکنیو جمهوریتونو آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شخړې او رقابت اصلي دلیل بلل سوی دی. د روسیې سولاساتي ځواکونه هلته د هغه اوربند د څار لپاره ګمارل سوي چې په 2006 میلادي کال کې اوربند موافقه سوي وه. روسیې په دودیز ډول په دې سیمه کې د ارمنی ټبرو د خوندي کولو نقش ادا کړی دی. ارمنستان دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې آذربایجان تیره اونۍ په ناګورنو قرباخ کې تهاجمي عملیات پیل کړل. باکو په دغو پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې پر دې سیمه خپل حاکمیت ته ستون سوی دی. د ناګورنو قرباخ د ماتې سوي رهبري یوه سلاکار ویلي چې د دوی له تاریخي سیمو به ټول ارمني ټبره وګړي د ارمنستان پر لوري کډه باروي. په ناګورنو قرباخ کې د بیلتون پالو د بهرني پالیسي سلاکار داوید بابایان رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې د دې سیمې ارمن ټبره وګړي نه غواړي چې د آذربایجان تر ولکې لاندې ژوند وکړي. د هغه په وینا د دغو کسانو 99.9% دا غوره ګڼي چې خپلو تاریخي سیمو ته ستانه سي. ناګورنو قرباخ په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان د دوه ولسوالۍ د کوردر درې اوسیدونکي وایي په سیمه کې نه د څښلو اوبه شته او نه هم د ځمکو خړوبولو. دوی وایي چې چینی او خوړونه یې وچ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
شاملنګ د کورګل درې د خوړو د هغه چینو ترڅنګ ولاړ دی چې پخوا به ترې تل رڼې اوبه راوتلې او د خوړ نور اوبو سره به یو ځای بهېدلې. په همدې بهېدونکو اوبو شاوخوا کلي، ځمکې او باغونه آبادو، خو اوس پکې د اوبو درک نه لګېږي. خوړ او چینې وچې شوې دي او پر ځمکو یې سپېره بادونه لګېږي. شاه ملنګ وایي اوس د څښلو اوبو ته حیران دي.
اوبو مشکل دی ځکه چې کورګل خوړ
تقریبا دو کالو راهیسی اوچه شوی دی. چینی نیشتا، چینی اوچه شوی دی، ساگانی هم اوچه شوی دی. یو سال رو پا آغا ساکی تقریبا دو سو کورا ټول په دې سا کې لګیا یي اوبه ورته نه رسېږي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې تیرو څو کالو کې یې د شفتالانو، زردالانو او نورو میوو باغونه جوړ کړي وو. همدې باغونو پورې یې ډېرې هیلې تړلې وې، خو د اوبو د کموالي او نشتوالي په وجه هغه ټول اوس د وچېدو ګواښ سره مخ دي. د یادې درې بل اوسیدونکی ضیاالحق وایي پخوا یې په سیمه کې زیاتې څاګانې موجودې وې، خو اوس ورته په دریو سو کورونو یوازې دوه پاتې دي. په وینا چې د هغې هم سرونه خلاص او اوبه غیر صحي دي.
چې اوبه نشته ده، اوسکالي ده، حیوانات، ونې، بوټي ټول د اسنون سره مخ دي. یو دانه سال رو هغه هم خراب ده. تقریبا یو کیلومتر لرې ساحنه موږ اسکل اوبه راوړو. دا کومه شبکې چې وې هغه شبکې هم لکه ترمیم ته ضرورت لري، اویا فیصد دی او هغه سیلاب له وجې نه تخریب شو.
د کورګل درې په سلګونه کورنۍ له اوسنیو حکومتي چارواکو او په یاده برخه کې له مرسته کوونکو مؤسسو غواړي چې سیمې ته ورشي او د څښلو پاکو اوبو نشتون ستونزه ورته حل کړي. په دې وروستیو کې یونیسف په کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې ولسونو ته د پاکو اوبو چمتو کولو زیاتې پروژې بشپړې کړي او په نورو ګڼو یې کار روان دی. خو د اقلیم بدلون سره لکه څنګه چې د ځمکې پر مخ د اوبو کموالی رامنځته شوی، همداراز تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر ټیټېدو ده. کارپوهان وایي د ژورو څاګانو په ویستلو سره به تر یو وخته د څښلو یا باغونو او کښتونو خړوبولو لپاره اوبه برابرې شي، خو دې سره هم ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټېږي او په راتلونکي کې به خلک نورو ګڼو مشکلاتو سره مخ شي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد یم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي، تعلیم ضروري دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ بې خوشحاله وي، ژوند بې خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد د ښځو به نه راځي، چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته. د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه نه خبره کوم. نو زما پیغام نشر کړي، ارزو مې دغه ده چې دغه کم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او ناحقه شاهدي وایي یا ناحقه قسمونه اخلي، دغه خپل ځان ته هم تاوان رسوي او نور مخلوق هم په جنګ سره اچي او د رعایت و د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي، خلک خفه کېږي. د دغه مخه باید د اسلامي امارت مجاهدین او علما ونیسي، د دې خلکو مخه باید ونیسي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه کې هیله وړاندې کوم. زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې ثبتنامې کوي، مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. زما له ازادۍ راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې په دې په اړه یو ریپورټ تر جوړ کړي، تر څو معلومه شي چې کومه مشکل ده، چې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو کې خلکو الکترونیکي تذکرې نه ورکوي. خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي، دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې ساعت لاړ خبرونه. تمه کیږي سبا دوشنبه د افغانستان په درې دیرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپله ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر روانې پنجشنبې به دغه کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بېلابېلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو دی. د ادارې نن په خپل اکسپانه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 ډیر لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شامل دي چې له هیواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرفي شوي دي. افغان لوبغاړي چې د ډیرو پامې ځان ته اړولی په 12 څانګو کې لوبي شي. د نګورنو قرباغ د بیلتون غشتونکو مشر نن یکشنبه وویل چې د دې سیمې 1,00,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرباغ ارمنیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي او ارمنستان منلو ته هرکلی وایي. د آذربایجان پوځ تیره اونۍ په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته دوام وکړ د نګورنو قرباغ د سیمې ارمنیان اړیستل چې تسلیم شي. د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په تول کرم کې د نور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر لګیدلی دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی. د اسرایل پوځ په یو اعلامیه کې ویلي د دوی پوځیانو په یو ودانۍ کې د ساوقو ادارې یو مرکز کشف او په زیاته پیمانه چاودونیم کې وسیلې ضبط کړې. او د اوکراین په غنمو بار دوهمه بیړۍ نن یک شنبه د تور سمندرګي لاري ترکیه ته ورسیده. د سمندري ترافیکو څارونکو ویپاڼو ویلي که څه هم روسیه خبرداری ورکړی و چې له خپل گاوند څخه په هر ډول تیریدونکي بیړۍ به حمله کوي خو دې کښتۍ بیا هم ترکیه ته ځان رسولی دی.
د زهرو کاروان
د زاید رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هلی ومنی. د زهرو کاروان د دیو نیخ پرونی ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشې موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
Criminal organizations trafficking drugs are exploiting gaps.
د نشې موادو په قاچاق کې کېلې جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړي ده او نو لارو چارو سره د نشې موادو نوي ډولونه نوي ځایونه ته وړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
په دې وروستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډېر زیات شو چې د هغې د درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. نو اوس په دې خوشحالی یو چې معتادینو لپاره هم شک بستریز روغتون جوړ شوی دی.
دا چې نشه یي مواد ولې د بواسیر د ناروغۍ سبب کېږي په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
مختلف نشئی مواد استعمالول د هیموروئید فیلز او یاد بواسیر سبب کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سرمعلم صاحب خیریت خو زمو د څه لپاره راغوښتیم؟ بشیر شری دی
که ریښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پیښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې له کیمیاوي نشئی موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
1 هیوادونه او نړیوال سازمانونه د دې اختلاف غړي توب لري او په دې چوکاټ کې د دې هیوادونو او سازمانونو 900 نفره وظیفه لري چې په نړۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره خپل نظریات، پالیسي او اقدامات سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې ائتلاف په افتتاحیه غونډه کې وویل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو او نشه یي ګولیو جوړول ډیر سوي او سلګونه زره ځوانانې قربانیان دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید له کموالي سره مافیایي ډلو تر بل هر وخت کیمیاوي نشه یي موادو ته ډیر پام اړولی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د دې ډول نشه یي موادو قاچاق اسانه خو زیان یې څو برابره خطرناک دی. د کیمیاوي نشه یي موادو د روغتیایي او امنیتي ستونزو ډیرېدو ته په کتو سره ملګرو ملتونو له دې ډول نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف جوړ کړ. د دې ائتلاف غړو هیوادونو او سازمانونو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره نوي هدفونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په نیویارک کې د دې ائتلاف په لومړۍ غونډه کې وویل امریکا به د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه کې له خپلو ټولو سرچینو او امکاناتو څخه کار واخلي.
د نشه یي موادو په قاچاق کې ښکېلې جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړې ده او نوو لارو چارو سره د نشه یي موادو نوي ډولونه نویو ځایونو ته وړي. د نړۍ په هره سیمه کې کیمیاوي نشه یي مواد د پام وړ ډېر شوي دي، لکه په افریقا کې تریمادول، په منځني ختیځ کې نشه یي ګولۍ او آسیا کې آراموونکي درمل او ښیښه. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال په آسیا کې د کیمیاوي نشه یي موادو تجارت اوج ته رسېدلی دی. موږ د دې ستونزې جدیت ته په کتو سره د نشه یي موادو سره د مبارزې ائتلاف جوړ کړ او دا مبارزه پیاوړو اقداماتو او نړیوالې همغږۍ ته اړتیا لري.
دا نوې ائتلاف وظیفه لري چې د خپلو غړو هیوادونو او سازمانونو پالیسۍ او فعالیتونه هماهنګ کړي، یو له بل سره معلومات شریک کړي او له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سره په ګډه د هوا، مځکې او سمندر د لارې د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو سشکا د دسمبر په میاشت کې د کیمیاوي نشه یي موادو د روغتیایي او امنیتي تهدیدونو د روښانه کولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته یوه لایحه وړاندې کوي. د ټکنالوژۍ له شرکتونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي او هغه ویبپاڼې هم وتلي چې له دې لارې د نشه یي موادو تجارت کیږي. د ملګرو ملتونو په یوه تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې کیمیاوي نشه یي مواد په تیره بیا د افغانستان د شیشې تولید په بېساري توګه ډېر سوی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې مشره میرمن ګاډای ویلي وایي که څه هم په افغانستان کې د هیروینو تولید کم سوی دی، خو تر ټولو خطرناک وضعیت دا دی چې ځای یې د شیشې تولید نیولی او د وخت په تېرېدو سره ډېریږي.
شیشه یو ډول کیمیاوي نشه یي مواد دی چې په نړۍ کې ښه ډېر جوړېږي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د 2023 کال د راپور له مخې په تیرو شپږو کلونو کې د دې ډول نشه یي موادو نیول شپږ برابره ډېر شوي دي. یو این او ډی سی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ښیښې په اړه تازه راپور خپور کړ او دا راپور ښیي چې د هیروینو په جوړولو کې لږ کموالی سره سره د ښیښې جوړول ډېر شوي دي.
یوازې په روان میلادي کال کې په امریکا متحده ایالاتونو کې تر 1,000,000 انسانان د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال له امله مړه سوي دي. که څه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال له امله د مړینې شمېر نه دی څرګند، خو د محتاجینو د درملنې مرکزونو معلومات ښیي چې په وروستیو کلونو کې ډېری محتاجینو د نشه یي بوټو پر ځای کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا شیشې ته مخه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مورم.
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې مرکز پرانستل شو. د معتادینو د درملنې دغه شل بستریز مرکز چې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په مالي او تخنیکي مرسته فعال شوی، د سرې میاشتې په یوه ودانۍ کې فعالیت کوي. د نورستان اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر سوي دي، خو د روغتیایي مرکز نشتوالی د دې سبب شوی چې معتاد ځوانان له څو کالو راهیسې د احتیاط دردونه وګالي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان ښکلی ولایت، دا ښکلی طبیعت هم د نشې موادو له لوګي څخه خوندي نه دی پاتې شوی او اوس مهال سلګونه نارینه او ښځینه معتادین پکې اوسیږي. په لومړي ځل د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي په مرسته د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز پرانستل شو. د دې مرکز مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل د احتیاط ستونزې خلک دومره تنګ کړي چې آن د دې مرکز د عملي فعالیتونو تر پیل د مخه دوی ته مراجعه کوي او د ناروغانو لپاره د بستر په لټه کې دي.
غربي نورستان کې دومره معتادین چې دي چې هغوی په لغمان کې بستر دي او تقریبا یو نیم سلو پورې معتادین په کابل کې بستر دي. په شرقي نورستان کې برګمنټال کې کامدیش کې په کشتوز کې هم موږ معتادین لرو. اوس هم خلک موږ سره تماس نیسي، موږ ته وایي چې چپخانه کله پاتېږي. چپخانه دومره برابر شي چې مریضان یې داخلولو ته چې چمتو شي، نو هغوی ویلي چې موږ خپل مریضان دلته راوړو.
په تیرو کلونو کې په نورستان ولایت کې د نشې بوټو کښت ډېر کم و، خو دا چې نورستان د نورو ولایتونو د قاچاق لاره پاتې شوې ده، د ځوانانو پام نشې موادو ته وراوښتی او معتادین پکې ډېر شوي دي. خو ځینې ښځې بیا له دې عمله معتادې شوي چې غوښتل یې د درد آرامولو لپاره نشې مواد استعمال کړي. نصیرالله جلال وایي چې په نورستان ولایت کې معتادین ډېر شوي دي.
پدورستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې د غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلود. نو اوس په دې خوشاله یو چې معتادینو لپاره هم شک بستر روغتون جوړ شوی دی.
قومي مشر محمد عیسا وحدت د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې مرکز لپاره دی کافی امکانات برابر کړي.
د سرې میاشتې په یو تعمیر کې شل بستریز روغتون د معتادینو دپاره افتتاح شو چې په دې باندې موږ ټول نورستانیان خوشحاله یو. موږ نور هم توجه د حکومتونو غواړو چې دا افتتاحګانې هسې تشریفاتي نه وي او دا واقعا عملي شي.
ډېری نورستانیانو په ځانګړي ډول د برګ مټال ولسوالۍ د افسای کلي اوسیدونکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سلګونه ښځې او نارینه په نشې موادو په تېره بیا په تاریاکو معتاد شوي دي، خو د روغتي مرکز د نشتوالي له امله څو کاله کېږي چې د احتیاط ستونزې او دردونه ګالي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ور چې ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواده د تاریا کې راکده چې په دغه مکخته
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، اخونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مرس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو په تیر بیا د تریاکو استعمال د قبضیت سبب کیږي چې په اوږدمهاله کې د بواسیرو ناروغي پیدا کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د بواسیرو د ناروغي سبب کیږي، د هغو بواسیرو نښې نښانې څه دي چې د نشه یي موادو د استعمال له امله پیدا شوي وي، او کوم خلک چې تر نشه مخکې د بواسیرو ناروغي ولري پر هغو به د نشه یي موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغیزې څه وي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې بواسیر څه ته وایي.
بواسیر د کولمو د لاندنی برخې یا د رکټوم د ساحې یو جرایي ناروغي ده چې د مقعد د ساحې نه پاس د درګونو د زپیرو یا پانډوسکو د پړسیدلو په نتیجه کې منځته راځي.
د بواسیرو د را پیدا کېدلو لاملونه څه دي؟
بواسیر لاملونه ډېر دي، لکه د دوامداره قبضیت، د وزن زیاتوالی، د کولمو مختلفې میکروبی انتانی او التهابی ناروغی، د پښو په سر دوامداره کېناستل، ډیر زیات درون کار کول، هغه کارونه چې د پښو په سر باندې ډیر څوک کېني، د شراب او مخدره توکو لکه کافین، تریاک، شیشې، کرسټل، ټابلیټ، ټرامادول، مختلف نشه یي موادو استعمالول، او همدارنګه د کم اوبو اغستل د هیموروید پیلز او یا د بواسیر سبب کېدلی شي.
نشه یي مواد ولې د بواسیرو د را پیدا کېدلو لامل ګرځي؟
نشه یي مواد مجمون کاغه، هر نشه یي مواد وي، کاغه شیشه یا کرسټل وي، کاغه تاریاک وي، یا پین خاندان وي، یا دا فین مصنوعي توکې لکه ټرامادول او پیتیډین او مورپین او یا دا سینور، اول نمبر د کولمو د حرکاتو د کمښت سبب کیږي چې په نتیجه کې ډېرې اوبه جذبیږي او د قبضیت لامل کیږي، او قبضیت خپله رکټوم په ساحه کې دغه کمه رګونو زپیری یا پنډوس کې چې دوی د پړسیدلو، شکېدلو، سیرې کېدلو سبب کیږي. او دویم خپل نشه یي مواد ډایرکټ هم د قبضیت سبب کېدلی شي، ځکه یو علت خو دا ده چې د کولمو حرکات کمی، کله چې د کولمو حرکات کم شو هلته د اوبو زیات جذب صورت نیسي، په نتیجه کې مواد کلکیږي. او بله دا چې خپل په موضوعي ډول باندې هم په دغې ساحو باندې تاثیر کوي، د ساحې د کولمو د وچوالي سبب کیږي، او په نتیجه کې دغه د رګونو زپیری، د پړسوب او د میکروبونو لامل کیږي. بله دا چې نشه یي مواد هغه که هر نشه یي ماده وي، خصوصا د اپین یا تاریاک خاندان، دوی د ماسیرو یا هغه حلقو د بندېدو د تنګېدو سبب کیږي چې د هغې په واسطه اکثره که د ادرار یا تشو متیازو ساحې ماسیری دي، د هغو د بندېدو هم د ډکو متیازو د مواد غایطه د ماسیرو یا کمې حلقې چې دي چې بهر ته مواد راوځي، د دې د تنګېدو سبب کیږي، او په نتیجه کې د خپله هم دې ته زمینه مساعدېږي چې مواد غایطه په خپل وخت چې ضرورت دی ونه شي، او بالاخره د قبضیت او بالاخره د زپیرو یا د رګونو د پنډوس کې د پړسېدو او د بواسیرو سبب شي.
د هغو بواسیرو نښې نښانې کومې دي چې د نشه یي موادو له امله پیدا شوي وي؟
بواسیر که د نشه یي موادو د وجې نه او یا که د هرې وجې نه پیدا شوي وي، درې غټې او نورې ورسره خوا کې متممه وړې علامې لري. درې غټې علامې بلیډینګ یا وینه ورکونه، دویم ټینسموس، ټینسموس دا معنی چې انسان کله کله بې اختیاره د ناروغ نه بې اختیاره مواد غایطه خارجیږي، یا په ډېر ساده ډول ووایم چې انسان اکثره داسې فکر کوي، مریض فکر کوي چې زه ګاز خارجوم، خو د ګاز سره مواد غایطه خارجیږي چې دې حالت ته ټینسموس وایي. دریم غټ علامه پاین یا درد دی، چې درد کېدلی شي د کولمو څخه د باندې، د کولمو څخه د ننه وي. او څلورم یو غټه علامه د کتلې جس کونه ده، د کتلې احساس دی چې د لاس په واسطه باندې احساسیږي، هغه که داخلي هیموروید یا داخلي بواسیر وي احساسیږي، او که خارجي هیموروید وي او یا درجه دریم هیموروید یا بواسیر وي، نو هغه هاته په سترګو هم کتلی شي او په لاس باندې هم جس کولی شي. نورې متممه علامې لکه خارخ دی، سوزش دے پرسوب دے سہا کے مواد غیتے سر دوینی راتلل او دبلغم راتلل دی البت وین تازہ وی دا ساہی دردون وی مریض اکثر دا کتنی ساہی نا دا درد شکایت لری
کوم معتاد تر نشي مخ کې د بواسیر ناروغي ولري پر داسې کسانو به د نشي موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغېزې سوي
هغه کسان چې بواسیر لري او دوی د نشي موادو څخه استفاده کوي د دوی لنډمهاله اغېز خو دا ده چې د بواسیر تکلیف د اراضو علایمو شدت زیاتېږي لکه قبضیت زیاتېږي پړسوب زیاتېږي وچوالی زیاتېږي او په اوږدمهاله ډول باندې کېدای شي چې د بواسیر د ذپیرې د زیاتو پړسوب سبب د شکېدلو سبب د وینې د جریان یا د وینې زیات راتلل او همدارنګه کمخونی ځکه چې هلته وینه ضایع کېږي نو په کس کې کمخونی منځته راځي او د کولمو یا د رکټم د ساحې مختلفې التهابي انتاني ناروغیو سبب کېدلی شي حتا تر دې چې د جراحي خونریزې تر سرحده رسېدلی شي
هغه بواسیر سي د نشي موادو له امله راپیدا شوي وي آیا د نشي له پریښودلو سره بیرته ښه کېږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري
کم کسان چې نشه پریږدي د دوی د بواسیرو د اراضو علایمو په شدت کې زیات کموالی راځي لکه قبضیت او درد او خشکي د وینې بهېدنه پړسو دا یو زیات سرحده پورې کمیږي ولې بیا هم بواسیر ځانګړې جراحي تداوی ته ضرورت لري
رازا کم منگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواست که راغلی
اوهو دا ایرین چا کوئی
تا چه قواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نموتادیگی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چا ویلا
دا خبرم چې ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کښېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي فرید په خپل دوکان کې ناست وي چې د ښوونځي د سرمعلم لخوا زنګ ورته راځي سرمعلم حاجي فرید ته وایي چې پولیس ښوونځي ته راغلل او ستاس زوی یې لاس تړلی له ځان سره بوت له دې خبرې سره سم حاجي فرید دوکان تړي او ښوونځي ته روانېږي دا چې پولیس ولې ښوونځي ته ورغلي او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
نیمه شپه ده دا لک لا ولې ویښ دی ته ودرېږه زه ورشمه بشیر زویا نیمه شپه ده ولې نه ویده کیږي سبا مکتب ته نه ځي
مکتب ته خو سهار ځم اوس مې پریږده چې دا ډرامه وګورم
و زویا پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې بیا سهار نه شوی راکېناستلی
نو څه وکړم اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره خو هر شی خپل وخت لري دا دی اوس دوه بجې دي خو به څه وخت کوې او سبا به مکتب ته څه وخت ځې
اوف مورې تا خو بیخي اعصاب را وخوړله نور بیخي تلویزیون نه ګورم
ولکه څه ته یې تلویزیون دې مات کړه
مورې له مخې مې لرې شه کنه ستا خوله هم در ماتوم هره ورځ ته یې هم نصیحتونه دي
او ښځې څه غلمه غلمه جوړ کړی دی
دا لک ستا له لاسه خراب شو
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې
ته یې نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي پر وړه خبره په قهر کېږي تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي ته مکتب په کیسه کې هم نه دی
او ښځې هلک دی هلکان خو دغه سې وي وروسته به خپله پوه شي په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم نو څوک پسې وګرځي یا سبا به خدای مکنه پر بلاخته شی
نیتم نور باندی کیگی الکان چی نوی زوانان چی هم داسی وی وروس تا بیتا سمیگی
زدیره ویریگم
ولی ویریگی
بشیر پا دی ورازو که دیر تغییر کرده دی پر وارا خبره پا قر کیگی نه خوب پر وقت دی او نه خوراک مکتب تا هم پر وقت نزی پرون خور پر وارا خبره و حالا
پا دی وارو وارو خبرو پسی مگرزا پا اول زوانهی که طول الکان دا غسی بی
طول الکان دا غسی نوی زما ورون هم نوی زوانان دی اخوی ولی دا غسی ندی
نزو سو کما
سنگ سو که تا پر خپل زوی پام کرده دی چه لچا سره کینی لچا کره ملمه کیگی کور تا سدول ملمه نراولی پا کور کی گزاره سنگه دا تی عوازی دی پیسو پا گتلو خپو یگی
اوز خشو طول ملامتی زما پا غاره شوا
نو ملامتی خود ستا پر غاره دا سو خود کور خزایم تی سهار دی او ماخستان رازی تی عواز از مکتب تا ورغلی چی زوی دی مکتب تا زی کنه کزینو درس وای کنه تو دا پیسی دا چا لپاره گتی
دا داغا کور لپاره گتم ساسی لپاره گتم
موک دی خاوری و خورو چه خدای مکره سبا موزوی للاس و تلی بی دا پیسی موچکو و سڑایا پالاو در تا غوڑاوام دی علک یو چاراو که علک خنه دای زی میرما
او خزی نا وقت دای او سویداشا لورو خبرو چخ دلو و یکی سا جوڑکنه بابا
دی مرگی پا خوب ویدشه تا هم زان دا پلار وای
بله
سلام علیکم
و علیکم سلام
زه معلم اکبر خبری کوم تاسی حاجی فرید یست
او زه حاجی فرید یم
تاسی د بشیر پلار حاجی فرید یست
او مهربانی وکئ
تاسی یو ځل عاجل مکتب ته راشئ
ولی خیریت وو په بشیر خو به څه نه وشوي
تا د تلیفون خبرې نه دی بیا به په مکتب کې درته ووایم
سمه ده درځم همدا اوس درځم
او سید
خدای په امان معلم صاحب اجازه ده
رضا حاجی صاحب
سلام علیکم
و علیکم سلام رضا په دغه مخامخ چوکۍ کې نه
سماده کینم معلم صاحب زه حاجی فرید یم د بشیر پلار
ها حاجی صاحب زه معلم اکبر یم د دې مکتب سرمعلم
سرمعلم صاحب خیریت خو زه مو د څل پر راغوښتم بشیر شری دی
که ریښتیا درته وایم نو خیریت نه دی
ولی څه پیښه ده په بشیر څه شوی دی
په خوشینۍ باید درته وایم چې بشیر پولیسو باندې کړ
څه شی پولیسو باندې کړ
هو پولیسو باندې کړ
ولی باندې کړ
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولۍ خرڅولې دی شاګردان یې موتاد کړی وو
دا ټول زما د لاسه سرمعلم صاحب
څنګه ستا د لاسه تا هم ورسره شریک وې
نه زه نه وم ورسره شریک خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی چا کره شپې تېروي څوک کور ته راولي مکتب ته ځي نه ځي په هېڅ هم نه وم خبر
ریښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وی موږ هم نه وو خبر چې دی د نشه یي موادو کاروبار کوي که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوه
سرمعلم صاحب ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی خو ما یې خبره باب یې زه وګڼله اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشه یي مواد خرڅوي بلکې خپله هم نشه کوي
زموږ هم څه شک پرې راته چې نشه به کوي خو ثبوت مو نه درلوده تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو خو ته رانغلې
ریښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی خو ما بې پروایي وکړه ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه
دا زادر اړیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
Oh, yeah. پر تنج باندی زخمی کری دی عاشقان دی توڑ دی پی کئی دی پر تنج باندی زخمی کری دی عاشقان دی لب دی لالو Dandani, abro samandi, hatal kiyas, lapilaluna, durdi dandani.